آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دېونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي د پروگرام په پای کې د ورکوښوې ځانو د لاټه د پروگرام لاندې برخه هم درته لروه لیدا ملتیا مو وکړي پایل ستاسو په پیغامونو کو
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه و دغه د امارت په لورفورو چارواک پنځه ما د رغد چې د مایبینو پیسې ورکې د اختر تورور بیخي شین لري کوم ملک دي کې نظامی مایبین دي د تیر حکومت شوم هغه سم خو دې د خپل طالبان نظامی مایبین پر طالبان دي درې مې سپیسې او د تیر حکومت دی وته درې مې پیسې ورکې طالبان خو تقریبا ډېر دي د تیر حکومت دی وته درې مې پیسې ورکې نو پر لږ منیمال راغلي ورته دوه کټ پیسې ورکې السلام علیکم
زه د پاکستان بلوچستان له پښین له کاکړی توبې څخه سلیماندی ملاخیل خبره کوم د غزنی ولا د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کاملاخیل دلته موږ د درې کال کېږي ساریو ډېر په بد حالات کې نه د دې سیمې جای خلک موږ ته معلوماتونه وبراکین ډېر بد سلوک را سره کوي نه مغرو ته پرېږي دی اول ته بندر ته ورسو په ځامنه لکې په وزراته ولاړی په بارډر منه لکې بعد موږ د پیغام ازادي له رادیو لارې بعد موږ خپور شي او د افغانستان یک پولیس چارواکی ټول موږ د هغه غواوري سي موږ ته ولار پیدا کیو او موږ اخوا ته واول او موږ دلته پاکستان کې ډیر بد حالات سره مخ یو غټ مالدار خلک یو هر یو کور زر 1200 سمال وخان ډیر څلوخت لوخ بد وخان لرو ډیر کورونه 15 کور ملاخیل دلته ساري نو باید موږ د پیغام واوري کی او لا یعقوب څخه موږ د غواړو چې باید موږ ته ولار پیدا کی چې موږ اخوا ته واړی سلام علیکم
السلام يم د فراوله د ګلستان ورسوله خبر کوم زما ټولو مشران مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما جواب د ټولو مسلمانانو ژغ باید ووري چې په دې مبارک روزي کې ولې د دکاندارانو دونه ګران شي ورکی ک غوړی ک بوري ک پلمیټي هر شی د غسی حساب ک ګرانی جوړ پور مخبل لړی دی باید دا په دروژي کې را کنټرول کې باید د دکاندارانو په نرخنامه کې شر دي باید ټول شان ارزان کې باید مبارک روزي دا اوس موږ خپل پر یو ګل ټوډي باندې بس نه لرو دکاندارانو نشانه د اسمان ته ورسېد ګراني ورکی د خلکو په اچه
آزادۍ راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه نه کې هله احترامات وړاندې کوم د آزادۍ راډیو څخه مې دا هله ده تر څو موږ غتر حکومتي چارواکو ورسوي هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلی چاودونکو توکو خرید پروش بند کړي همیشه پاکستان کوشش کوي تر څو د ناوړه متضرر اجناس موږ هیواد ته راوارد کړي یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادي پر مخ بیایي او بل پاکستان همیشه کوشش کوي تر څو په داسې صادراتو او وارداتو کې د ګټه ترلاسه کړي تر څو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي او بل موږ 15 کسه مسؤلینو پر دې موضوع څرګنده وکړه دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي هغه چې د غلو لپاره زمينه سازي کوي او هم د جیلی په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکان ګرځوي تر څو دیته د غلا زمينه مساعد شي نور څه نلرم نو د ازادي رادیو څخه احترامانه خواهش کوم تر څو زموږ ژغ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي
دا د دې رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم دغه د انجینو مکتبونو طالبان ته ویل کې وروره کم د مدني فعالان چې ګری کښه ځکه نه په بشکې کم خبري اعلان زیری وروره دا کار مکو وروره دا ټول مسلمانان د تقدیر باید په خلاص سنه او په سړی سنه کار باید چا څخه واخسي نو دا زور ظلم باید ونه سی وروره په لور پلو چارواک باندې ما دا راغلی چې دا کار مکو وروره یو رول ګوي سره وکي وروره دا کار ته وجامه وایي چې بار داخل افغانستان کې مر خلک د سره خوښنی به حرم وروره
زه خپل سلامونه د آزادۍ رادیو کارکونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم ګران ورونو د افسوس خبره ده ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې کور ته وګوره د امریکې ته وي د بل یو ملک ته وي چې څنګه په دې ویزو باندې غور کوي د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناشې زموږ ویزې لګي کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو خمه یې لګوه زه چوری مل لګوه ختمې کا ټاپه پیو چې کته یې د افغانستان ویزه نه لګي په خلک خاطر جمع شي زموږ صاحبانو لم په کار دي صاحبانو له د خواران خبر ناسي چې غور په دې خبرې باندې وکي خدای قرآن ته وګورئ چې باغ غور وکړي د افغانستان حکومت پاکستان زندہ باد خوشحال آباد لانا.
السلام علیکم دا آزادی رادیو کارکون کو اوریدون کتا سلام و احترامات. محمد شیخ زاہدیم لہلمن نوزات سخا. زما نظر دا متقاعدین و دا معاشات و دا اجرا پاک لدا سی دی چا دوی دا درے کلن معاشات باید ورت اجرا سی او دا بانگ دا رئیسم پا بار بار ولی چی مرو با دی جاور تا زنگلی کلی دی انستا کچیر نوی بیا د دیغه متقاعدین د معاش د پاره دی هغه 100 روپۍ جمانه صندوق ته سویس کې ته انتقال شوی دی او ډاکټر انور الحق دی وای چې ما 2 میلیونه په ګټه دي د حقوقو څخه دی راوړي هغه طریقه وصول طریقه د امریکا بندیز لګولې بل په دې کې شکیلې ملګر ملتونو خو هغه د غشتنو جنوي کې چې دغه نوونه بودیجه د متقاعدینو ستونزه د پاره آزاد کړي. نو دا متقاعدین چې دي دا مسلمانان د عمر په اخیری دوره د مشکلات بدلی نو دا روپی چې دی دا خو کرنسی دا د بشریت او انسان د ژوند د اړتیا او د پوره کولو لپاره دی. نو د دوی په وړاندې د دغه روپو سرپول مصرفول یا دوی ته ورکول چې خپل اړتیا په پوره کې زما له نظره دا کم شه دی نسبت د دوی مشکلاتو سره. نو دوی چې دی وخت تیر کړی دی د ژوند په اخیری شبو کې دی. نو دا حدیث پاک راځي چې خیر الناس من ينفعون الناس. نبی کریم علیه السلام د بهترین انسانانو سره څوک دی چې انسان ته نه پورسېدل. نو ټوله مات په دا نظر ورکو چې دا د دوی معاشات ادا کړي.
السلام علیکم. ما دا غوښتنه چې تر عمارت تر مشرانو پورې ورسېږي. دا زموږ په هلمند په کلایګاز په سیمه کې د ګری کلي کې د امنیتي شبکې کار نه کوي. نو ما دا غوښتنه چې دانه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې خدای دا نه رایي دلته مشتري ودرېدا سوال مې ورسوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ له سپیتاو کلی تر سردری کلی په همدې مبینی مسیر کې سي 50 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري. زیات وګړي ژوند کوي په همدې ځای کې. هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړون چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي. همدغه 50 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوذ ساحه ته سیل سپیتال تر سردری کلی پوري په همدې مبینی مسیر کې دي لطفاً دیو کلینیک پال کی. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري. همدلته به مکتب لکمی، همدلته به سړک لکمی، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمی. هغه دیني خلوت پن همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوی مخه دی نسی. او دی په همدې مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
محمد لغمان هم دا او د لغمان لشم ولسوالۍ وڅېدون کيم او د پخوانی امنیتي ځواکونو سرباز يم. او دغه کم چې دوره کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو دا د باطل د ان شاء الله چې دغه نو بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي جون راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته درس او تعلیم ته به مخه کوي. او دغه پاسیب چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15,000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا افغانان خپل تصمیم
نیسي. السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زابد الرحمن د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقې څخه د موږ لارې ډېرې خرابې دي. ورور جان د امارت چارواکو سمیدا غوښتنه ده چې موږ لارې جوړې کړي. تقریبا چې باران وسی موږ د تنګای بولي یو شهیدا ده چې په دې بېخنه ستلای مریض کوي. بیا لدی چې تقریبا دغه تړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې تړو کلات مرکز موږ رسیدګینه لرو. وروره د ما پیغام دي تر لوړو چارواکو ورسول سي.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بې سیم شرکت والا ته زما دا پیغام دی چې د یی د خونی ناوې ته خدره وي یی د چرچینو د ولسوالۍ څخه د خپل نورې خدیم ټولې کې وروره دلته داسې په سوو خلک بې روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وای نن یې د روړو سهار یې د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
محمد لغمانه يم دا او د لغمانه لشنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخواني امنیتي ځواکونو سرباز یم او دغه کوم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطله پروتو دا د باطله د ان شاء الله چې دغه د بعد روزي ان شاء الله چې افغانانو باندې به یو سوله یو ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندي ورونه به بیرته درسو تعلیم ته به مخه کوي او دغه پاسید چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15,000 زندانیان چې خوشي که دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوشي ان شاء الله. دا دفې به افغانان خپله تصمیم نیسي چې زمونږ دا ځوانانو لپاره کار نشته، زمونږ خویندو لپاره کار نشته او ان شاء الله چې دغه روان پسرلی کار به ان شاء الله د افغانانو لپاره سولې کاږي او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی پوځ څخه دا هیله لرو په دا باندې زموږ حوصلې دوی نسي ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوئ.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو خوشو اوریدونکو ته زه محمد انیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو پرانو څخه دا پیغام درته پریږدم. دا چې د روژې مبارکې میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو دوکاندارانو هټیوالو څخه مو دا هیله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپلو هیوادوالو سره وکړئ د همدې روژې په میاشت کې، ځکه دا یوه ډیره مبارکه میاشت ده او زموږ ستاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي، دوی نسي کولای چې خوراکي توکي واخلي. نو که چیرې تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړئ په خپلو بیو کې، خپلې بیې لږ څه کنټرول کړئ او دوی به دغه شان په لږ څه ارزانه واخلي او همدارنګه د حکومت څخه هم دا هیله ده چې تاسو د خپلو هغه شان څه هیواد ته راواردیږي، د هغو په ګمرک کې، د هغو په مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړئ تر څو تجاران دلې دغه شان پر غریبو هیوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي او همدارنګه د ټولو هغو مړو شتمنو تجارانو څخه هم دا هیله ده چې هغه په اطرافو کې اوسېږي، د خپلو نږدې ګاونډیانو همسایو سره کومک وکړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ د سیدخیل د کلي څخه د زرپلاین کې. نو زموږ مشکل خو دا ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو، چې باید موږ ته عمارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو دغه پالتو روانې بې ځایه ځي. نو هیله ده چې تاسو زموږ دا پیغام ورسوي د عمارتو مسرانو ته او د عمارتو کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد السلام. د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه پیغام په لیکل تاسو سره یم چې د ګیرو ولسوالۍ کې یو رقم ساري مرض لګیدلی دی. خدای دې وکړي ستاسو تر مسلینو پورې ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالۍ د حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساري مرض د دوو میاشتو د درې میاشتو راهیسې روان ده، په مختګ یې پسې کړی ده. تر اوسه پورې مسلینو داسې خاص غږ د چا نه درلودلی. ډېرې خلک ضعیفه کړي دي، مقصد داسې مرض ده چې طبعي سردرد یې سال ورسره لري، درې نفره مرګو بلم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلی. باید تاسو دغه غږ تر مسلینو پورې ورسوي.
وردګ ولایت اوسېدونکی نو سږ کال دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره داسې خاص آمادګي نشته او نه چا آمادګي ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته، نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه، خلکو به زیاتې آمادګۍ نیولې ورته، چکر ته به تلله، هر ځای به تلله. نو سږ کال یې خو چا داسې خاص آمادګي نه ده نیولې، ټول پکور دي، رخصتي هم نشته د نوروز اوله ورځ. نورو کلونو کې به رخصتي وه خو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساس سپاړی کیما د آزادی رادیو څخه موږ غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی خدې نه لرو یو افغان بیسیم خدای راغلی د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي مریض تر شفاخانې نه سره سوال سړک مو خراب دی د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو د درګو پول ولس جوړ کړی دی نو هغه دا یو تکیر چې دوه نفر پر لیدلې دی دی ولاس دی واپس ماته د نو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي موږ سړکان راته جوړ کړي موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي اتصالات راوستي نور وخت نه نسم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د ازادی رادیو ز نبیولا زابلیل زابل ولایت رغنداب ولسوالین خبرې کوم د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیرته غواړي سی له نړۍ سره ځان سیال کی په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه ښوونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیز
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښو په دې هله چې هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنه مو چې وکړې هغه باندې عمل وشي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 21 24 201
او سم راځو د ورکو شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
زمونږ یو ورکو شو عزیز تقریبا 4 کال کېږي
السلام علیکم زه ظفر الله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه د دوه نیمیږي د مشر ورور نمی لال محمد نیمیږي د 15 کال کیږي چې ورک دی نو کوټ یې مشر ورور لال محمد کورنن ډیر په سخت پریشانی کې دي چې د دوه بیانون یا صبر راسي خو د دوه هیڅ پته نه وځي کله براسي نو کار چاته معلومات ستا مشتدي خامخه په دغه شمیره باندې زنګ ووي نو زما د ټلیفون کوم شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0 دا زما د ټلیفون شمیره ده له خدای د پاره دی مرتخه مخه زنګ وی او د ازادي ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام احترام
السلام علیکم، از سید رضا مسلانم در شیسته روزگان ولایت او تیراوت ولسوالی څخه از د اورکو اجزانو برنامه ته دغه پیغام پرېږدمه. زما د یو کاکا زی دی د جمعه خان په نامه 25 کاله عمر لري، نو که ار ورور ار مسلمان که ور معلم یې یا یو ځای لیدلی نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. 0 8 2 4 1 1 1. نو مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپارئ. هر مسلمان ورور ته که معلوم و خپله شیرینه دي 2 لک افغانۍ ترلاسه کړي. مننه.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی، که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم: 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تاسو ته کوم درس څنګه په خیر همزه لغمنې ملغمن څخه موږ د یو تر زه چې نصر نومي چې تقریبا د مې څه کې نظر کې شوې ده چې په سلو وي څو کالې تر وکړنه په تاندې پاره سمعلومات نه مته دې په داس مې راځنګ وایي چې پیر وا بیا تیا نه هیڅ په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختې پامن
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دیني مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 8 2 2 2 او بل شمیره ده: 0 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه نصف کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 8 10 10 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خو هسې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4 15 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاصه وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 8 14 15 3. یعنی 0 1 1 1 4 1 5 0 3. بلا اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده: 0 8 1 9 9. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزان او دوستانو د خبرونی ټول او ریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشان دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مسې ښاغلی طاهر روشان صاحب تاسو ته او همدارنګه ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راته روغ خوش خوشحاله یست. جملة ځنډروست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د ده کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دري ژبه یا پارسي وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داود یې شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-1-9 او دویم افغان بسیم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
چڑھ گیا مکہ نورا پیارا نا چڑھ گیا
آزادی میلمه درنو اوریدونکو السلام علیکم زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي ډاکټر منصور په کابل فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلې دي ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزنی ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون مې ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره مې دنده پیل کړه او ما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکي کار تر څنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې مې تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مرتب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیاوي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ستانه نشوي؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لری پرتو سیمو کې خدمت وکړم، خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ماته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي چې ماته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړم، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډیر وي، زه به وکولی شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم لاري یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماستری یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت لاري او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لاري ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپل ماستری تکمیل کړ. او د ماستری له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټر هم واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوی دي. او د دې ترڅنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی اړتیا ده، هغه موجوده نه ده. او د دې ترڅنګ ځینې خندونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې لکاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو خداده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي، او وکولای شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي، او خپل مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، ترڅو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپل تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپل خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې دې آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمي کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډېر علاقه پې لرم، او خپلو نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه همدا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړی شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کېږي.
ډاکټر صاحب، په خپله ژبه باندې ځینو استادانو، د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي یا یې په خپله تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یوه برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ، او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې تر څنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډېر هغه څه چې ما ډېر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یوه ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو، د کتاب، د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي، او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او کله د چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسې په بریتانیا کې یاست.
دا د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنی دا ده چې تاسې دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ.
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم. نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکم، او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړئ؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډېر متفاوت دی، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي، او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې، له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاری روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، له یو بل ځای راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولای شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چاته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره، پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه.
د ازادي رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور و چې تاسو خبري اوریدئ.